قدر من اردونکو ستړي مشه دا وایس اف امریکا دی په ریډیو او ټي وی خبرونه د تاسو د واشنگټن ډي سي د سټوډیوز نه نیخ پنې غوري نن د خالی شنبه ورځ کال 2019 د نومبر د میاشتې نه هم نیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د ماسکوتن لس په افغانستان کې دی نهنی می او دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې دولس پرې شوې دي د دې خبرونه وړاندې کوونکې ز شعیب زاده تاسو ته هرکلی ممنون به تاسو په امرا ګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته پاکستان نن د سیک مذهب سره د سیک مذهب مشر ګورونانک 1550 کلیز منځلو په موقع د سکانو د پاره د پنجاب کرتارپور لارا پرانستې ده چې پکې په لسکونو زره سکان برخه اخلي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سکانو د ستورې ته د وینا په وخت ویلي دوی د یو بل لپاره د دینه زیات څه کولی شي او خو د هندستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د بابری جماعت د قضیه فیصله اورولې ده د لنجمن ځمکه هندوانو ته د ورکولو او مسلمانانو ته په بدل کې د 15 اکړه ځمکه ورکولو امر کړی دی او د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د تحریک انصاف حکومت مخالفه د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ کې د سیاسي ګوندونو احتجاج په لسمه ورځ هم روان دي څېړونکو وایي داسې نخ کاری چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې روان دغه احتجاج به زر ختم شي قدرمن اردوونکو دا اوسر ټکی اوسم په امره ګرځو تفصيلي رپورټونه تا قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو د ټی وی د خبرونه تاسو نه یوازې په ریډیو په ټی وی په فیسبوک هم نه خپنیغه کته او ورته هم شي د خبرونو سرټکی مواورد او اسمو په امرا ګرځو تفصيلي رپورټونه ته پاکستان نن د سیک مذهب مشر ګورونانک 1550 کلیز منځلو په موقع د دغه مذهب منونکو د پاره د پنجاب کرتارپور لار پرانسته ده چې په کې په لسکونو زره سکان برخه اغسته ده د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هند په خوانی وزیر اعظم منموهن سنگ د کرتارپور د لارې پرانسته او د ګورونانک قبر ته ورغلي دي عمران خان د سکانو د ستوري ته د وینا په وخویلی دوی د یو بل لپاره د دینه زیات سکول شي بلخوا پښتنو سیاستوالانو ویلي پاکستان دی د هند سره د کرتارپور پولې د پرانستو پرنګ اسانتیاوی د افغانستان سره په پوله هم ورکړي د کرتارپور د لارې د پرانستو د دستوري او د غیطا د خبرګون په اړه تفصيلي حال د ډیو ریډیو خبریاله رابیا پیر راکړي
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سکانو د مشر بابا ګورو نانک د 1550 کلیز په موقع د هندستان څخه د سکانو د تګرا تک د پاره کرتارپور لوی لار و پرانستلم وزیر اعظم عمران خان په دې موقع د ستوري سره وینا کی د کرتارپور رهداري په پرانستي خوشحالي سرګند کړه او وی ویل
آج مجھے خوشی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ دن بنایا پہلی دفعہ ہندوستان سے لوگ آ سکتے ہیں
زه خوشاله یم ستاسو سره دغه منځم په لومړي ځل ته هندستان څخه خلک راځي هیله لرم چې دا پیل دی فرانس او جرمني ته جنگونو ورسته د یو بل سره سوداګري د کولو لارې خلاصې کړې او هیله لري کچري د هندستان سره د کشمیر معاملې هوارسي نو دغه دواړو هیوادونو په شان خوشحالي راتلی سي دغه دستوري ته د وزیر اعظم عمران خان سره د کورونو چارو وزیر اعجاز شاه ته بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د مذهبي چارو وزیر د هندستان لاړخه په خواني وزیر اعظم منموهن سنگ په خانه کرکټر نوجوت سنگ سیدو په شمول یو شمیر وزیرانو مشرانو او سیکرو رلوی سره تعلق لرونکو په زرګونو خلکو ګډون وکړم د پاکستان د مذهبي چارو وزیر کرتارپور راهداري فرانسته د امن اړخته یو ګام وګرځوم په دې موقع د هندستان څخه راغلی په خانه کرکټر نوجوت سنگ سیدو ویل کچری په مینستونځي هوارې دی سي نو پر سرحدونو ویني ته ولو ته اړتیا نه لري
اج جفي رنگ لای اج 14 کروڑ سکھان دے ٹھنڈ پئی
د کرتارپور راهداري نه د پرانست سره د 14 کروڑ سکھانو هلي او امیدونه تر سره سوم د هندستان وزیر اعظم نریندر مودي هم خپل په هیواد کې د یو دستوري سره وینا کې د وزیر اعظم عمران خان او پاکستانی اولسله اړهخه هندستان اوسیدونکو په جذباتو ځان په هولو او کرتارپور راهداري پرانستلو باندې مننه ویلې ده ویل کېږي چې د سیک مذهب مشر ګورو نانک کال 1522 کې کرتارپور ته راغلی وو او خپل د ژوند اخري اتلس کاله دلته تیر کړی و او پر کمزای چی بابا ګورو نانک ساور کړی و هلته سیکانو ګردوارا جوړ کړی و. هندستان او پاکستان تیر کال د دغه رهداری لوزنامه لسلیک کړی و او دغه رهداری د لسو میاشتو په لږ وخت کې جوړ کړل شو. د دواړو هیوادونو ترمنځ لسلیک سوی لوزنامه تر مخه رهداری به ټول کال خلاصوي. دغه لوی لار کاروونکو د پاره به ویزا نوی هر راتلونکي یاتری ته به $40 فیس ورکول وی چې پاکستانی $3000 روپی جوړیږي. پاکستان حکومت د کرتارپور راهداری پرانستل ډیر ستایي او خپل یو لویه کامیابی ګرځوي، خو بل پلوته د پاکستان پر حکومت باندې د نورو ګاونډي هیوادونو سره پر لارې تړلو او خراب اړیکو ساتلو نیوکې هم کیږي. پر سوشل میډیا سیاستمدار افراسیاب خټک خپل یو ټویټ کې لیکي چې بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کرتارپور راهداری د دوو جرمنیو ترمنځ نړنګول سوی برلن دیوال ګرځوي، خو د افغانستان سره په پوله چې ورته ډیورنټ لاین هم ویل کیږي د لوزنامې تر مخه تګ راتګ دپاره ورکول سوي اسانتیاو باوجود پښتني قبایل د اسغنتار په ذریعه په سختۍ سره ویشل کیږي. د پیپلز ګوند مشر فرحت الله بابر لیکي چې د هندوستان او افغانستان ترمنځ اصل دیوال هغه نفرت دی چې د دواړو هیوادونو اسټابلیشمنټ له اړخه جوړ شوی دی. پکار دی چې دغه دیوال ونړول سي، د دې سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ خندونه او دیوالونه هم ونړول سي. سیاست مدار بشرا ګوهر خپل ټویټ کې لیکي د صدی رئیسیت څنګ تر څنګ اوسېدونکو چې کلتور او میراث یې یو دی او د یو بل سره مینې هم لري، خو دیوال به ترمنځ په دومره اسانۍ ونړنګول سي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګران اردوونکو، دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دی. تاسو د کرتارپور د لارې د پرانستو په حق لباندې تفصیلي رپورت او بیا د پښتنو سیاستوالانو خبرګون مو اوریدو. په خیبر پښتونخوا کې او هم د غشتان بلوچستان کې په ټولنیزو رسنیو باندې یو شمېر خلکو کوي خو د پاکستان او هند ترمنځ د کرتارپور د لارې پرانستو ستاینه کړې ده. همدغه شانتي اسانتیاوي په افغانستان سره یا د افغانستان په پوله باندې د ورکولو غوښتنه هم کړې ده. یو شمېر خلکو بیا په دغه باندې ټویټونه هم کړي دي او داسې عکسونه خپاره کړي دي چې یو خوا د کرتارپور لاره پرانستې کیږي، بلخوا د افغانستان سره په پوله باندې سختیانه سیوا کیږي او د دې ترڅنګ د پاکستان په قبایلي سیمو کې اوس هم داسې سیمې شته چېرته چې خلک خپلو کورونو ته تګ نشي کولای. په دې اړه تفصیلي حال د ډیوه ریډیو خبریال ارشد مومن تاسو ته وړاندې کوي.
سادات شامه نوم دی، خیبری جنسیل اند کوتل سره تعلق لرم او کرتارپور کوم غچې دا خو مونږ د ټولو مذاهبو قدر کو. دا خو ډیره ښه خبره ده چې مونږ د کرتارپور کوم غ افتتاو شو عمران خان، خو مونږ کوټه کرتارپور نه خپل الکاسلی باندې چې لګ بیانونه وکړو. دا کوم د مونږ تورخان بارډر چې مونږ ته خو اسان کار به ډیر مشکلات پکې جوړ شوی دي. کوم دا هغه په مقابل کې مونږ نه یو چې هغه ته کوم دا ایشو دي. دا هر شول دا خو ډیر خو شو ورسره ورسره چې سیکان سره د کبایر او غم مشکل دا به ډیر خي.
زما نوم زاهد خان صافی دی، د هومند ایجنسی سره تعلق لرم. او مونږه تلګه پریشانی په دې مستې زمونږه بازار یو سم بندي پرتی دي. زمو خلک دی بل ستا غاتګ نشي کوله، زمو خلک دی بل سره کاروبار نشي کوله. مو غواړو دا منګه دې هم دغه شان وګڼو چې هغه ترته دې او دې ترته چې کوم پښتانه یا زموږ دواره ملکونه دې چې منګه کومه رشتہ ده هغه دې قائم او دایمي او د زمونږ راهدارې نه چې کومې دې او دې کومه دې کولا وکړي. تاسو زمونږ غاټه لار چې کومه ده د سی بو تک بو شوی دی له ګورسل چې کوم ګیټ په وځ جوړ شوی دی. د کاروبار زمونږ غاټه ذریعہ زمونږ خلکو دغه و او دا شان نا وفاس چې کوم دی هغه هم زمون سره لار ده په دا باندې هم کو نار ته دا راته چې د لوخ زمون غاټه وختل او زاره چې د مومن جن سید لپاره په کار دار چې دا ګورسل لار چې دا کولاو کوي.
زمانه می سرباز زمون تعلق د بازول دلی سره لري چې څومره جنگونه یا څومره کوم ټینشن موږ سرکی بارډر باندې پیدا شوی دی او کله هم چې کوم دی د اسپیشلی د واګا بارډر لارې نه راځي هغه تجارت هغه شان روان دی خو د افغانستان سره لږ معمولی کلیش پیدا شي د دې ټولې لارې وتړي او د هغې اثرات چې کوم دی د پښتون ولس په سر باندې پرېوځي د پښتون ولس په خصوصي ډول قبایلي چې کومه منطقه لري چې اوسېدونکي کوم خلک دي هغه د دې سره د تجارت وابسته دی ټول بوج په دې باندې پرېوځي
زمانو ملک غلام خان دی دینار پر ایشان سره زما تعلق دی او جنن کوما د هندستان د پاکستان او د راتري کوما لار سره غلاو غلا مونږه دا غواړي چې مونږه غوانديان سره دي د دې سره زمونږه د تجارتي لارې هغه کولا چې د کسرنګ د افغانستان بارډر دي هغه سره زمونږه د لارې دي او هغه سره زمونږه د ټولې قبایلي سیمې چې کیمو خاص کر مېن د کاروباري چانتره دي د دې لارې سره د ابو د مخ ابو دې په چار د افغانستان د مونږه یو غوانډي اسلامي ملک او په کار ده چې پدې کې خپل لارې دا کولاو کړی وای
ګران اردوونکو دا ډیوري ریډوس هم د هندستان د سپریم کورټ د فیصلې په حق له تاسو ته یو ریپورت وړاندې کوو. خدای مې اردوونکو د هندستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د 13 میاشتې په 14 نیټه د بابری جماعت په اړه باندې فیصله کړې او دغه فیصله خوندې کړې او د 13 ورځ د هندستان سپریم کورټ لخوا بیا ویل شو چې نن به دغه فیصله کیږي. نن بیا د هند سترې محکمې د بابری جماعت چې کومل انجمنه قضیه او دغه فیصله ورولې ده او د دغه جماعت زمکه چې دا غیندوانو ته د ورکولو امر کړي او مسلمانانو ته د دې په بدل کې د 15 اکر زمکه ورکولو حکم هم جاری کړي. تفصیلی حال په دې رپورت کې وړاندې کوو. د هندستان استرې محکمې یا سپریم کورټ د بابری جماعت د قضیه فیصله نن واوروله. د لنجمن زمکه هندوانو ته د ورکولو او مسلمانانو ته په بدل کې د 15 اکر زمکه ورکولو امر کړي دی. د هند استرې محکمې مشر قاضي جسټس رنجن ګوګوي په مشرۍ کې 15 ججانو ډلې دا فیصله واوروله. د مشر قاضي په وینا دا یو شریکه یا ګډه فیصله ده. عدالت په فیصله کې ویلي چې د سنی وقف بورډ ته د جماعت جوړولو لپاره جدا ځمکه ورکړې شي. عدالت 2.5 اکړه لنجمن ځمکه هندوانو ته د ورکولو امر کړی دی او په 3 میاشتو کې د یو ټرست جوړولو غږ هم کړی دی. د انسترې محکمې د 13 میاشتې په 14 نیټه دا فیصله خوندي ساتلې وه. د جمعې په ورځ سترې محکمې په خپل ویبپاڼه ویلي چې د خالی په ورځ به دغه مهمه فیصله اوروي. د یاد اعلان سره سم په هند کې کلک امنیتي ګامونه هم پورته کړی شوي. د هند د سپریم کورټ مشر قاضي رنجن ګوګوي د جمعې په ورځ د هند د اتر پردیش د چیف سیکرټر او پولیسو د او د پولیسو د مشر سره د دلیو او د امنیت ټینګ ساتلو په اړه سره خبرې کړې وې. ویل شوی نن په اتر پردیش کې په تعلیمي ادارو کې رخصتي او نور روزنیز مرکزونه هم تړل شوی وو. د هند سترې محکمې دا فیصله په داسې حال کې اورولې چې پاکستان د هند سره د سکھ مذهب منونکو د پاره د کرتارپور لاره پرانستې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دا د سوچ خبره ده چې په نننۍ ورځ دا فیصله اورول کیږي. دا معنی لري د هند سترې محکمې په فیصله غبرګون کې ځای میډیا سره په خبرو کې شاه محمود قریشی ویلي پاکستان نن د سکھ مذهب منونکو د پاره د کرتارپور لار پرانیزي او د هند سپریم کورټ د بابری جماعت فیصله اوروي. هغه ویلي دوی به د فیصلې په تفصیل سره کتو وروستو دې ته رسمي غبرګون وایي خو په نننۍ ورځ دا فیصله اورول د هند د کرکې څرګندونه ده. اخوا د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی ویلي چې فیصله هر څنګه راشي و دې منل شي. هغه په ټویټر ویلي دې فیصلې ته د چا د ګټې او بیلات په سترګه نه دی کتل پکار. په کال 2010 کې د لکنو یو عدالت دا لنجمنه ځمکه په درې برخو ویشلې وه. دوی هندوانو او یا مسلمانانو لا ورکولو امر کړی و. هندوانو او مسلمانانو د دغې فیصلې پر ضد د هند سپریم کورټ ته خواستونه کړي وو. په 14 صدۍ کې جوړ شوی بابری جماعت باندې هندوان دعوه کوي چې دا د دوی د مذهبي مشر رامجی د زیګون ځای دی او دلته د هغه مندر وو او د مسلمان بادشا ظهیر الدین بابر په واکمنۍ کې دغه وران کړی شوی و او جماعت پرې جوړ کړی شوی و. خو مسلمانان دغه داوا ردی. په کال 1992 کې د ویشو هندو پرشد آر ایس ایس او بی جے پی د رامندر په حق کې تحریک چلولی او د کال 1992 په دسمبر کې په لوی شمیره کې خپل پلویان راټول کړي او بابری جماعت یې نړولی. اردنکو اوس د پاکستان د سپریم کورٹ یو فیصله په اقلیت افسته یو رپورٹ وړاندې کړو. د پاکستان سپریم کورٹ خیبر پختونخوا کې امنیتی ځواکونو ته د حد نه زیات واک اختیار ورکولو لانجمن قانون یا ایکشن ان ایډ اف سیول پاور پر ضد درخواستونو اوریدو لپاره 15 کسیزه بنچ جوړ کړی دی، کوم چې به د نومبر په 13 نیټه د دغه قضیې اوریدنه کوي. په دې اړه نور تفصیل پیر ولایت شاه په دې رپورٹ کې وړاندې کوي.
د پاکستان سپریم کورٹ به د راتلونکي اونۍ نه خیبر پختونخوا کې ریاستی ادارو اختیاراتو سره تړلې ایکشن ان ایډ سیول پاور نومې لانجمن قانون په ضد اورېدنه پیل کوي. او د یاد قانون په ضد یو درخواست کوونکی افراسیاب خټک وایي تمه ده چې د هیواد تر ټولو لوی عدالت به د بشري حقونو په ضد دغه قانون رد کړي. د سپریم کورٹ لخوا جاری کړل شوی کاز لیست چې د مقدماتو نوملړ تر مخه راتلونکي اونۍ 13 نیټې نه به 15 کسیزه بنچ د ایکشن ان ایډ سیول پاور قانون د کیس اوریدنه پیل کوي. روان کال د اگست په میاشت کې د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان دغه قانون یا آرډیننس لاسلیک کړی و چې تر مخه د ریاستی ادارو چارواکو ته د شکمن تنانو د نیولو او د دوی نه د پلټونو تر څنګ د کاروایو پترس کې پراخ اختیارات ورکړي شوی وو. صوبه کې سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې فعال غړو دغه قانون په ضد سخت برګون خودلو او د بشري حقوقو په ضد بل. د دوی یو دریز دا هم چې حکومت د قبایلي ضلعو په صوبه کې ورګډول خپل کارنامه بلي، خو د دې په پرتله داسې لګي چې د ایکشن ان ایډ سیول پاور قانون په ځای کولو سره د سره ټولو صوبه په قبایلي لوکې ورګډه کړې شوې ده. د اکتوبر په میاشت کې پېښور های کورټ دغه قانون په ضد خواستونو باندې خپل فیصله کې دا قانون رد کړیو او د های کورټ دوه کسیزه بنچ د ایکشن ان ایډ سیول پاور قانون د صوبې 3.5 کروڑ وګړو د بنیادی بشري حقوقو په ضد هم ګرځولی و. خو بیا د های کورټ دغه فیصله په ضد د حکومت په خواست باندې د پاکستان تر ټولو لوی عدالت یا سپریم کورټ د پېښور های کورټ دغه حکم د روانې میاشتې 13 نیټې پورې ځنډولی و. او هم په دغه ورځ باندې سپریم کورټ د حکومت د خواست اوریدنې تر څنګ بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکي تنانو لخوا د یاد قانون په ضد د خواستونو د اوریدنې پریکړه کړې ده. او دې کې یو خواست کوونکي او د سیاسي چارو سیړونکي او لیکوال افراسیاب خټک ډیوه ریډیو ته وایي تمه ده چې سپریم کورټ به د بشري حقونو د سرغړونو سره سم دغه قانون رد کړي.
کوم یو تور قانون چې د اډینس په شکل کې په پښتونخوا باندې مسلط شوی وو، د هغه خلاف مونږ یو کسان سپریم کورٹ ته تللی وو او هلته مو درخواست کړې وې چې دا تور قانون د بنیادی حقوقو سره مخالف دی، لہذا دا دې ختم کړی شي. نو دې لپاره 13 تاریخ مقرر شوی دی او امید دی چې سپریم کورٹ به زموږ خبره واوري، ځکه چې پخوا های کورٹ هم د دې خلاف فیصله کړې ده، پېښور های کورٹ. او خو بیا حکومت دا خلاف سپریم کورٹ ته راغلی دی، موږ هم سپریم کورٹ ته تللی یو تر څو چې هلته کې عدالت ته ووایو چې دا قانون الله وکي ختم کی، ځکه چې دا د انساني حقوقو سره مخالف دی او دا یو قسم ته یو ماشاءالله په شکل کې په ټولو صوبه کې مسلط شوی.
15 کسیزه بنچ به د سپریم کورټ مشر قاضي جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې دغه کیس اوریدنه کوي. او دا په داسې محل چې په وروستو کې جسټس کوسا په هیواد کې حکومت مخالف رای غلي کولو او د بشري حقوقو د سرغړونو په پیښو اندېښنې ښودلې وې. 15 کسیزه بنچ د کیس اوریدنې په موقع اړوند مرکزی او صوبایي حکومتي ادارو سره ټول خواست کوونکو ته نوټس جاری کړی دی.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی د قدر مې اردوونکو تاسو د سیمې نړۍ مهم خبرونه نه یوازې په ریډیو او ټی وی اوریدې شي، په فیسبوک، ټویټر او انستګرام باندې هم د سیمې نړۍ د تازه مهمو خبرونو او د دغه خبرونو سره تړلو ویډیوګانو او عکسونو نه هم خبرې دي شي. اوس زو اسلام آباد په چرته چې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د مخالفه سیاسي ګوندونو ازادي مارچ نن په لسم ورځ هم روانو او د جمعیت العلماء اسلام فی گوند مشر مولانا فضل الرحمن د دغه احتجاج وړاندې او دغه پمنس کې هم د وزیر اعظم عمران خان د استعفا او زر تر زر د نور انتخابات کول غوښتنه کوي. خو تحریک انصاف حکومت وایي چې د وزیر اعظم د استعفا په غوښتنه باندې هیڅ قسمه خبرې نه کیږي. د 1300 ورځو راسه دغلته د دغه سیاسي ګوندونو پلویان په اسلام آباد کې راجم دي. نن څومره خلک وو؟ کمو کمو سیاسي مشرانو ویناګانې کړې یا ویناګانې بکي؟ او په دغه غوښتنو کې چې کوم مخالفه سیاسي ګوندونه کوي په هغه کې څه بدلون راغلی کنه؟ دغه ټول تفصیل اخلو د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب خان نه. دا وخت موږ سره راغلی اورنګزیب، په خیر رالی. ډیر مننه اورنګزیب صاحب، ډیره مهرباني. لږ زمونږ اوریدونکو خبر کې نن لسم ورځ وره دغه ازادۍ مارچ، او په 1300 ورځو کې یا په 1300 ورځو کې موږ لیدلی دي چې په دغه مارچ کې خډیره ګڼه وه، خلک هم زیاتو. بیا 1300 ورځې پکې باران هم وشو، خو د هغې وروسته هم د خلکو ګڼه ګڼه هغه شانتي وه. نن په دغه اچنائن پارک کې د ازادۍ مارچ ګډونوال په څومره شمیره کې په نظر راتلو یا مطبوعاتي رپورټونه څه وایي چې خلک هم هغه شان دي که نه؟ په شمیره کې څه کمی راغلی؟
ملي عوامي ګوند تنن بکه ښکاري. نن خلک ډېر کم وو، خو یو ورځ وړاندې مولانا فضل الرحمن صاحب دا اعلان کړی وو چې نن ورځ، یعنی دولسم ربیع الاول چې دغه دی، نو دوی به سیرت نبی کانفرنس په دې ځای کې مانځي. تاسو ته د پاکستان حالات معلوم دي. په پاکستان کې دوه مسلک ډېر زیات آبادي اوسېږي، یو بندي او یو بریلوي. په پنجاب صوبه کې د بریلوي مسلک چې کوم دی، د دې شمېره ډېره زیاته ده. او دلته چې هر کال د امر اسلام د زیږون ورځ دی، نو دا د ریلوي خلک یې ډېر په اهتمام باندې مانځي. نو داسې ښکاري چې د مولانا صاحب لکه پاکستان کې کوم سیاسي ناکېدین دي، د مولانا صاحب دا بیان د اعلان په چې نن سیرت نبی کانفرنس د دې په اجتماع کې روان هم دی، هغې ته هم دوی یو سیاسي رنګ ورکړی دی. ځکه چې دوی غواړي چې په دې خبره باندې د پنجاب چې کوم خلک دي هغه هم په دې اجتماع کې شامل شي. تاسو ته ما د سترګو لیدلی حال درکو چې مازدیګر وخت پورې ډېر کم خلک وو. او چې کله نه سیرت النبی کمپن شروع شوی دی، نو د راولپنډی ښار د اټک نه، جهلم نه، او کم چې اسلام آباد سره نږدې نور ښارونه دي، دیونه دي، ګوجر خان شو، چکری شو، دی نه په لوی شمېره کې خلک راغلي دي. په دې سیرت النبی کانفرنس کې ناست دي. تر اوسه پورې مولانا فضل الرحمن دې ته زینه نه ده کړې. البته یو لوی د بریلوي مسلک چې کوم ګوند دی، جنت علماء پاکستان، دا هم مشر چې وړاندې شاه احمد نورانی او اوسې زوی اویس احمد نورانی مشري کوي، هغه په دې مجمع کې شامل دي. او نن دا څنګه کاری چې دا د جنت الاسلام یو اجتماع دی، بلکې دا د خپل شي د بریلوي مسلک اجتماع ده. ځکه چې تر اوسه پورې په دې کې د تقریرونو او سیاسي تقریرونو به په حکومت باندې په ریاستي ادارو باندې په مولانا صاحب تنقید کولو. نن په دې اجتماع کې موږ څه کتلي دي چې دلته ناتونه ویل کېږي، او هغه سره سره چې کوم بریلوي مسلک کوم نور چلاوي اعتماد کې، نو هغه په دې اجتماع کې موږ ښکاري. نننۍ دا غونډه په دې هم ډېره مهمه ده چې مولانا فضل الرحمن داسې خبرې وړاندې کړې وې چې کله پرویز الهي چې د پنجاب اسمبلی سپیکر دی او د مذاکراتي ټیم یو ډېر مهم غړی دی، چاهې په ملاقاتونو چې د دې پنځه شوي دي. آیا نه د پاکستان مطبوعاتو دا ویلي وو که چېرې نن ورځ پورې د مولانا فضل الرحمن غوښتنې پوره نه شوې، نو سبا ورځ یا نن شپې دوی داسې اعلان کولی شي چې دا احتجاج د هېواد په نورو برخو ته هم وغځوي. تر اوسه پورې مولانا فضل الرحمن دا خپله تګلاره نه ده اعلان کړې. وړاندې هم چې نور مخالف سیاسي ګوندونه هم وایي د مولانا صاحب نه دا ګیله وه چې موږ ورته په اعتلاف کې شامل یو، خو مولانا صاحب باندې موږ پوهېږو نه چې د دوی حتمي فیصله به څه وي. تر اوسه پورې څوک هم د مولانا صاحب حتمي اعلان نه دی خبر، نه حتمي فیصلې نه خبر دي چې احتجاج به دا مارچ به کوم لور ته ځي. ځکه چې حکومت د دوی د غوښتنو د منلو نه تر اوسه هم انکاري دی. او مولانا صاحب پرون په خپل تقریر کې دا خبره کړې وه چې که اوس مذاکرات حکومت کوي، نو باید چې مذاکراتي ټیم دوی له راشي چې لاس کې د وزیر اعظم استعفا وي. که استعفا نه وړي نو موږ مذاکرات نور نه کوو. خو بل خوا تضاد پکې دا هم دی چې مولانا صاحب یو خوا دا نسخ بیان ورکړی دی، نو بل خوا هم د دوی د ګوند یو بل مشر چې د ګوند جنرال سیکرټري هم دی مولانا عبدالغفور حیدری، هغه دا خبره کوي چې مذاکراتو ته مونږ اوس هم تیار یو او حکومت سره مونږ د مذاکراتو لارې نه دي بندې کړې. نو شعیب صاحب، نن ورځ او سبا سهار ورځ مهم دي، یا نو دې کې به دا پته لګي چې جنرال افغانستان پلان بي او پلان سي چې وړاندې دوی د هغې طرف ته اشاره ورکړي دا به صحیح، خو د پاکستان مطبوعات کوي چې مولانا صاحب پلان بي عمده کړې چې د هیواد لوی لارې چې تم دي هغه تړل دي.
ښه، زه صاحب څنګه چې تاسو وی چې پلان بي پلان سي هم دی، او د تحریک انصاف حکومت د کمیټې سره دی خبرې اترې هم شوې، نن ورځ په مطبوعاتو کې د حکومت او د دغه مخالفه ګوندونو چې کوم رهبر کمیټې د داغي ترمنځ د ملاقاتونو خبرونه راغلي کنه دی راغلي، او دوی مدا چې نن دغه څنګه تاسو وی سیرت کانفرنس روان دی، هغه ته پاکستانی مطبوعات وی چې مولانا فضل الرحمن به هم وینا کوي، داغي وینا به سو وخت وی.
جی بالکل، یو څو شیبو کې دي چې مولانا فضل الرحمن هم دا وینا وکړي، او تر کم حد پورې مذاکراتي ټیم او د رهبر کمیټې د خبرو ته مسله ده. نو تېر ورځ نه په دې کې یو خند راغلی دی، هلته کا چې تاسو ته یاد دی چې تېر ورځ د پاکستان د قانون څملي یو غونډه شوې ده چې د حکومت مذاکراتي ټیم مشر پرویز خټک د مولانا فضل الرحمن ګوند طرز کې ډېر سخت اټک استعمال کړی دي، او د ګوند د مشر ډېر سخت تنقید کړی دی. آئین تک جو جنرل مہسلام داد ریزو او پارلیمان کے ہم مولانا فضل الرحمان چزوئے دے او دا پارلیمان غر دے اسد محمود آئین ہم دا خبر کرے وا سپیکر تے ملی دیو سپیکر ہم دا سو دا معلوم دا اسد کیسر چے مذاکراتی ٹیم غر دے او پر خطہ کی مشر دے نو آئین پرن پا پارلیمان کی دا خبر کرے وا چے دا سنخ کاری چے دوی دا مذاکراتی ٹیم برخ دی بلکہ دا سنخ کاری چے دوی پر مذاکراتو کی او فرق جو شوی دی. نو آئین پس دا مذاکرات یا حکومت او د جنرال مستام پرمنت چې کوم دی چې خان راغلی دی، او پاکستان کې د جنرال مستام د مذاکرات او حکومت مذاکرات او څنګه هم ډېر اهمیت نه دی ورکړی شوی. د پاکستان مطبوعات دا وایي او جنرال مستام مشران هم په ښکاره باندې دا وایي چې د مذاکراتي ټیم سره د مذاکرات وګړه ځکه نشته چې دوی کم غوښتنې کوي. مذاکراتي ټیم او غوښتنې وزیر اعظم عمران خان ته وړاندې نه راوړي، یعنی هغه دا نه جرأت شي کولای چې وزیر اعظم ته صفا صفا خبر وکړي. البته چې پرویز الهي چې د پاکستان مسلمان قائد اعظم غره دی او د پنجاب صوبای سمبلی سپیکر هم دی، آی په خپل د پاکستان د مطبوعاتو کې پاکستان کې هیڅ سیاسي ناکیدین دي، هغه د دې او د مولانا فضل الرحمن ملاقاتونو ته زیات اهمیت ورکوي. هغه ځکه چې پرویز الهي د تحریک انصاف غره نه دی، نو پاکستان کې سیاسي ناکیدین دا وایي چې مولانا فضل الرحمن سره چې پرویز الهي ته خبرې کوي هغه نیک بنېغه هغه وزیر اعظم عمران خان ته رسوي، او وزیر اعظم عمران خان ته هم هغه دا وایي چې منځنۍ لاره تاسو وګورئ، او جمعیت المسلم مشر ته هم دا وایي چې منځ یو لاره به خپله کړو، ځکه چې وزیر اعظم استعفا ورکولو ته تیار نه دی. خو نن چې کوم خبرونه راغلي دي، هغه خبرونه راغلي دي چې جمعیت المسلم چې دویم کوم آپشن دی، هغه دا دی چې حکومت په درې میاشتو کې نوې انتخابات اعلان کړي. نو شعیب صاحب کدې ته وکتل شي، نو دا هم دا چې دا نوې انتخابات اعلان کړي، نو هغه لپاره به هم وزیر اعظم خپله څوکۍ پرېږدي، پارلیمان به ختموي، نو حکومت دې غوښنه منلو ته هم تیار نه دی. نو مذاکراتو کې په ظاهره خنډ راغلی دی، او ما تاسو ته څنګه دا وویل چې نن مولانا صاحب چې کله سکرټ وکړي ماهینه پس په دا پته لګي چې آیا د دې غوښتنو کې څه نرمي راغلی ده یا هغه بیا نور هم سخت شوي دي.
ارون زیب خان صاحب، ډېره مهرباني، ډېره مننه ستاسو. قدر من اردونکو، د اسلام آباد کې د مخالف سیاسي ګوندونو د احتجاج په اړه تفصیل واورېدو. د پاکستان شمالي وزیرستان سیمه کې ځایي چې کوم سیاسي اتحاد دی د هغې غړو هم سبا له په شمالي وزیرستان کې د احتجاج غږ کړی دی. دغه سیاسي اتحاد یو مشر ملک اکبر خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته ویلي دي چې د ضرب عضب عملیاتو وروسته کو حکومت او پوځ دعوه کوي چې دغلته امنیت راغلی، خو اوس هم د دوی ګڼ شمېر خلک بې کوره دي، او دوی ته په دغه سیمه کې د ژوند بنیادي سهولتونه نه دي ورکړل شوي. تفصیلي مرکه اوس سره د ډیو ریډیو خبریال عدنان بټنی کړي، تاسو ته وړاندې کوو.
اکبر خان صاحب تاسو شمالي وزیرستان یو مخور مشر یې سیاسي اتحاد کې هم ونډه لري او دغه سید ضرب اعظم عملیاتو په وجه کم بې کوره سوي خلک دي هغه د بحالۍ لپاره یا د هغو مشکلاتو رټولو لپاره هم هلې ځلې کوي سبا ته په شمالي وزیرستان کې تاسو درنه پیلوئ د درنې وضوحات څه دي او تاسو بنیادی غوښتې څه دي
عدنان بھائی زمون د درنې موجوده وخت کې سلور مطالبات دي یوپ وزیرستان کے امن ډیر ضروری دی دویم زمون کډوال دی سوک په افغانستان کې دی سوک د حاکم کې دی باکه خلک کېم کې دی دې واپسی بل خبره دادا چې زمونږ د وزیرستان کې ترقیاتی چاره دا په میرټ نه کېږي او نه شوې دی چې اپ میرټ تراشي دویم در سلوارم خبره زما پکې پی کې کې زم کولو نو ورستو زمون جرګې سیستم خلاړو عدالت راغلو نو عدالت تر اوسه پورې فعال شوې نه دی هغه فعال کول چې عدالت زمونږ فیصله چې کمې پرتې دي پکې هغه فعال کول غواړو چې دا کار شروع شي په باندې او بل مونږ خپل چې سول انتظامیتا سول انتظامیتا واک ملاو شي اختیار ملاو شي اوس عام بے وسا دی مونږ هم بے وسا یو
تاسو د امن غوښته په داسې حال کوي چرته چې په غټه پیمانه سره پنځه کلن ضرب اعظم نوې پوځي عملیات شوي دي او حکومت دا ولر چې دې عملیاتو په اورسته حکومتي عملداري په ځای کړی شوې ده او دغه څه چې کوم بې کوره شوي خلک ته هغه بیرته واپس کړي دي
اوس پورې چې مونږ واپس یو تقریبا 180 کسان ټارګټ کلینګ په مونږ شو شو دا ټولې سرګندې خبرې دي لا پته خلک پرون نه بل ورځ طاهر اسپی بهنوئی چې کوم دی هغه وویشتو شوې شپې په مارکیټ کې نو دا خبرې مونږ نشو نو را برداشت کولی مونږ امن غواړو امن غواړو د پاکستان دای به را کوي ما بچی زما تعلیم تباه شو زما بچی در بدر شول راغلو کورونا میړنګ شول بازارونه میړنګ شو تجارتی خلک خراب شو اوسه پورې تا تم پتہ دا زما دکانداران تجارتی خلق کے دا دوی میاشتے تقریبا پورا کی گی چ آغا پا درنا باندے ناستی او سا پورے پا دا سلورو کلو کے یا دوی تا خپل حق ندے ملاو شوے اما کورونا ڈانگ شوی دی اما کور سلور لکا روپے کے ماتی اولا گولو نو آغا سلور لکا روپے یم او سا پورے ډیر خلکو ته ندی میلاو
سمره پر شمالي وزیرستان خلک یا وس هم د کډوالې ژوند ته روي او داسې تر د کوم علاقو دي چې ال ته واپس اند شوي
دې کې جی یو ما داخل پټولو نافيات چې کم دي دا په بهر کډوالې ته روي دې سره لکه د ظفر ټاون ته یاد کړو د میرانشاه سیټل کې چې کم خلک پر ته د تخیل دي دا خلک او نورا دا سے لگا کم چے بونڈری سرا لگے دل خلق تا دا او سا پورے یا واپس شوے ندے نو امیش دا ویائی چے تا راغ لے پا ٹی وی پا خبرونو پا اخبارونو کے پا میڈیا باندے دا ویائی چے پا وزیرستان کے امن راغ لو نو چے امن دے نو دا خلق ولے پا تنبیانو کے پرات دی دلتا دا ولے نو واپس کی گی
شمیر چمرا دا
7000 کسانو خو مونگ پو چکم پا افغانستان کے پرات دی چا مونگ کم شناختی یا سامان مونگ داخل کرے دے تقریباً دا شپیج میں اشتے مخ کے چا تاسو آغا شناختیان وکار راوڑے اسا چا مونگ داخل کو واپس کو نو 7000 آلتا دی تک غلیباً 15-16000 کٹوال چکم دی دا پا بہار دی
دا کورانے
کنا پر نا کورانے
ډیره مهرباني مرشد چې تاسو ډیوا سره خبرې وکړې
ډیره مهرباني تاسو
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری دا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی
تاسو هم بدلون راوستے سے
تاسو هم بدلون راوستے شئی
تاسو هم بدلون راوستے شئی
دا ټول په یو وخت عادی خلقو خو دا
د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړو کې وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سارلې شي، فیسبوک پی او ای ډیوا، ټویټر @ وی او ای ډیوا، انستګرام وی او ای ډیوا او په یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی، تاسو د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نه خپنی غوري. قدر منوردونکو، تاسو د شمالي وزیرستان د دغه احتجاج په خپل باندې تفصیل واره ده. اوس مو پام راګرځو په پاکستان کې د پاکستان اقتصاد او د اف ای ټی اف د خړ لیست نه د وترو په خپل یو ریپورت ده. قدر منوردونکو، اف ای ټی اف د رمیاش ته پیرس کې په غونډه کې پاکستان ته بیا وخت ورکړی چې د فروری د میاشتې پورې په هغه ویشتو نقطو یا پوائنٹونو باندې پورا پورا عمل وکړي کوم چې دغه اداره د پاکستان نه غواړي. پاکستان که څه هم وایي چې دی په دوه شته باندې عمل کړی دی، خو پاتې ځنې داسې شته دی چې په هغې باندې دغه نړیواله اداره د پاکستان نه غوښتنه کوي چې دغه ګامونه دې پورته کړي. په دغو کې بیا د هغه تندرو ډلو او د هغې په مشرانو باندې بندیزونه یا هغې ته د سزاګانو ورکولو غوښتنه هم شامل ده. په پاکستان کې اقتصادي څېړونکي وایي چې ښکاري داسې چې پاکستان به دغه غوښتنې پوره سرته ونه رسوي، یو امکان دی چې پاکستان هم دغه شان په خړ فهرست کې او یا په تور فهرست کې هم لیدل شي. تفصیلي حال د ډیوا ریډیو خبریال ریاض حسین وړاندې کوي.
د تراګرو ډلو د مالی مرستو د تړلو او سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف پاکستان ته د څلورو میاشتو یعنی پروري 2020 پورې د وخت ورکولو وروسته ماهرین وایي پاکستان اوس هم مشکلات لري او د ګڼ شمیر ګامونو پورته کولو نه علاوه د بند کړی شوي تنظیمونو په ضد په قانوني توګه کوټلي ګامونه پورته کول دي. تیره میاشت د اکتوبر په 13 نیټه یادې ادارې پاکستان ته د پروري 2020 پورې وخت ورکړی دی چې په حکومتي سطح ګامونه واخلي. په دې حقله د اقتصاد ماهر مهتاب هیدر وایی پاکستان د کال 2 جون راهسی په یو وخت کې دو هدفونه پوره کوي.
جون 2018 میں انہوں نے ہمیں گرے لسٹ کے اندر شامل کر دیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں ایشیا پیسیفک گروپ ہے
دی وایی یو خبر دادا چې د کال 2013 راهسی پاکستان په خړ لسٹ کې واچول شو، او بل دا چې د ایشیا پیسیفک ډلې ته هم پاکستان جواب ورکړی دی. ایشیا پیسیفک گروپ یا اے پی جی ته د 1400 پوائنټونو جواب ورکولو نه ورستو د بل کال پورې وخت ورکړی شوی دی. اوس دا یې سرګندېږي چې کچری د وخت 2020 پورې ختم شي، پاکستان ته د نور 3 کالو لپاره بل اکشن پلان هم ورکولی شي، او کېدی شي چې پاکستان باندې دغه فشار جاری وساتلی شي. د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپل اداریه کې ویلي دي چې د دې وړاندې پاکستانی مامورینو دا خبره څرګنده کړې وه چې پاکستان زیاتره شرطونه پوره کړي دي او د تور لیست نه به بچ پاتې شي. ورسپانه وایي د سرکاري مامورینو لخوا په ویشتو کې د 2 شرطونو پوره کولو په حواله ویلي شوی وو، خو داسې ښکاري چې په دې کې ډېر حقیقت نشته. او رښتیا خبر دا ده چې پاکستان ته پراتونکو پرورې کې مشکلات هم راتلی شي. مهتاب هیدر وایي پاکستان دا ولري چې هغوی د ایشیا پیسیفیک ډلې ته 2 شرطونه پوره کړي دي، خو بیا هم په خصوصي توګه د بند کړی شوي تنظیمونو په ضد د قانوني کاروایي غوښتنه هم کیږي.
کے دوران جو ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت کو ہم بہت زیادہ کریٹیسائز کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ اچھی چیزیں بھی کی ہیں.
ڈی وائی پتیر کال کی منگ پر تحریک انصاف حکومت باندھے نیو کے ہم کو خوب طرح گرے د مالی مرست پہ حوالہ حکومت ڈیر گامون ہم پور تکڑی دی. خدا سے کارونا ہم شتا چپہ گئے کار تیس کریشی لکچے د بند کرشی تنظیموں د مالی مرست پلٹنے د ہاوی پدت کاروائی قول دی او بیا ہاوی تا سزاگانی ورکول ہم شامل دی. یاد دیوی 13 د امریکہ د اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ لخوا یو رپورٹ هم جاری شوی وو چې پکې ویلی شوی وو پاکستان د ایشیا پیسیفیک ډلې د غړیتوب باوجود حکومت د بند کړی شوی تنظیمونو د پیسو راغونډولو، برته او تربیت منی کولو کې ناکامه سر مخ دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا.
درمه اردن کو او دا ریاض حسین رستو اوس زو بلوچستان ته چرته چې د بدرک بلوچستان د پاره د پاکستان حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن ویلی دی چې دی پتیرو اسو نه یو کې د یوشمن بدرک کسانو معلومات کړی دی خو د بدرک بلوچانو چې کم تنظیم دی هغه وی چې هغه د رپورت هم رد کړی دی وی چې وسوم د بلوچستان ضلع په کچ سیمه کې خلک بدرک کیږي او په نږدې ورځو کې هم دغلته د نامعلومه کسانو مړی موندل شوی. تفصیلي حال د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
ځایي چارواکي ویي چې دغه مړی د ایران و سرحدي پولې ته نږدې په ضلع کیچ کې نن مازدیګر ترلاسه شو. د پیش پر ځای باندې موجود د کیچ انتظامی چارواکو وایي سف امریکا ډیوه ته وویل چې د تحصیل بولیدې د ګرداک له سیمې څخه درې مړي موندل شوي دي. لیویز ورغلل دغه مړي کیچ ته را رسولي دي. چارواکي ویي چې درې واړه په ډزو باندې وژل شوي دي، دوی پر سر او پر ځیګر باندې هدف کړي دي او مړي هم تازه دي. تر اوسه پوری د دوی پیژندګلوي نه ده سوې او نه یې د وژلو علت په ګوته سوی دی. سیمه ییز چارواکو دا خبره هم وکړله چې د کیچ په سیمه کې تر دې لمخه هم یو شمېر مړي ترلاسه شوي وو. حکومتي چارواکي ویي چې په کیچ، گوادر، تربت او دغه ډول په اواران کې دالته ناڅرګند بلوچ وسلوال سازمانونه ډیر فعال دي. په تیر وختو کې هم د حکومت له لوري د لغوه سوي ناڅرګند بلوچ وسلوال سازمان بلوچ لیبریشن فرنټ دالته ډیر فعالیتونه ترسره کول او دغه ډول تندره او مذهبي ډلې هم فعال وي چې له دغې سیمې څخه د عملیاتو راپورونه هم ترلاسه کېدل. دا پیښه پر داسې مهال رامنځته کېږي چې تېره ورځ د مرکزي حکومت له لوري پرانستل سوي عدالتي کمیسون له تیرو پنځو ورځو څخه پرله پسې دلته د بېدرکه سو خلکو د قضیو اورېدنه کوله. د دغه کمیسون مشري د عالي محکمې متقاعد قاضي فضل الرحمن کوله. د پنځو ورځو د اورېدنې پر مهال باندې دوی د دوه شپېتو بېدرکه سو خلکو د قضیو اورېدنه بشپړه کړه. کمیسون ته وویل سو چې درې کسان کورو ته راستنه سوي دي. عدالتي کمیسون د پنځو ورځې د اورېدنې پر مهال باندې د شپږو کسانو نمونه د بېدرکسو له پیرس څخه خارج کړل او وی ویل چې د دغو بېدرکسو په خلای نه دی سوي. په بلوچستان کې وایس پار بلوچ میسنګ پرسن ادا کوي چې د دوی په زرګونو کسان بېدرک دي او د یو شمېر مړي هم ترلاسه کوي. خو حکومتي چارواکي بیا د بېدرکسو خلکو شمېر ډېر کم بیانوي. حکومت په تیر وختو کې هم د بېدرکسو خلکو د راخوش کېدو لپاره درې کمیسونه په کار اچولي وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
گران اردوونکو دا ډیوه ریډیو دا اوس زو کابل ته. په کابل کې تیر ورځ د افغانستان د انتخاباتو آزاد کمیشن یو کمشنر ویلی دی چې د کمیشن لخوا چې کوم نیټه وړاندې ورکړل شوی و د انتخاباتو د لومړي نتیجو چې هغه به د روانې میاشتې په 14مه نیټه اعلانیږي. کمیشن ویلی دی چې دغه کېدای شي نور هم وزنډیږي. دغه فیصله وروسته په افغانستان کې یو شمېر سیاسي مشرانو دغه فیصله غندلې هم ده او په الیکشن کمیشن یې نیوکه کړې دي. تفصیلي حال زموږ همکار محمد اکرام په کابل کې د ډیوه ریډیو خبریال حکمل روان نه پوښتل او تاسو ته وړاندې کوو.
خو چې د افغانستان ولسمشري انتخابات تر سره شولې، ټولو ټکنیزو ټیمونو په انتخاباتو کمیشن باندې شکایتونه کول چې رایې دې زر وشمېري او د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. له هغې نه وروسته د انتخاباتو په بایومیټریک سیستم کې کوم چې د جرمني یوه کمپنی درملوک هغه په دې د افغانستان د انتخاباتو بایومیټریک سیستمونه له هغوی اخیستل شوي دي. هغوی هم په دغې سیستمو کې ډېره پوهه لري. هغوی ورته راغوښتل شول افغانستان ته، څو انجینران افغانستان ته راغلل چې دغه انتخاباتو رای شمېرنې زر ترسره کړي. په همدې حال کې اوس نږدې وخت کې د درملوک کمپنۍ د دوه ملیونو ته د افغانستان رای انتخاباتو کمیسیون ته وشمرلې او هغوی ته یې په واک کې ورکړی دي. خو اوس د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې دغه رای به په ټولو ولایتونو کې، یعنې د افغانستان په 24 ولایتونو کې لکثره بیا شمېري. خو دغه شمیرلې د انتخاباتو کمیسیون ویان ذبیح الله سادات څو شېبې وړاندې د ویل شوي وویل چې دغه پروسه به نن فایل کېږي. خو تر اوسه ده وویل چې تر اوسه فایل شوې نه ده، خو نن به فایل کېږي. دا چې نن به فایل شي یا نه انتخاباتو کمیسیون به بیا اعلان کوي. انتخابات کمیشن یعنی دې چې په ټول ولایتونو کې به رائے بیا شي او د فارم دې حال کې د عبد الله او بدین مسیار درې چمنو دې ولسمشرۍ نوماندو دې شمیرنې رائے سره مخالفت ښودلی دی. د عبد الله کې کمیشن کې اعلان کې ویلي دي چې برملوک کمپنۍ چې انتخابات کمیشن ته د کوم رائے شمیرنه چې موږ مخکې یاد کړه 2 میلیونه دې هغوی نه دې پاکې او ناپاکې رایې جدا کړي او په ولایتونو کې دې بیا د سره رایې وشماري. خو د انتخاباتو کمیشن وایي چې دوی به لومړی رایې شمېري او بیا به د پاکو او ناپاکو رایو په بیلولو کې بیا وروسته کار کوي. عبدالله د خپلو ټولو ټاکنیزو ټیمونو یا نظرینو نه په ټولو ولایتونو کې غوښتي چې د ټاکنو دغه رایې بهیر ته دې نه ورځي تر دوی د خپل اعلان پورې.
دا راته وایي چې د دې بیا څه امکان ښکاري د کله پورې په خپل باندې دا کمیشن څه وایي چې کله پورې د دې امکان دی چې ګینه دې به دا هر څه سرته ورسوي؟
اکرام صاحب د ټاکنو خپلواک کمیشن اعلان کړی و چې د اکرب د روان میاشتې په 23مه نیټه یعنی دغې میاشتې د انګریزۍ میاشتې په 14مه نیټه به د ولسمشرۍ انتخاباتو د پایلې اعلان کوي. خو نن بیا د ټاکنو خپلواک کمیشن کمیشنر عبدالله د ولسمشرۍ انتخاباتو ولسمشر یعنی چې اوس ډیریکټر دی یا اجرایه رئیس هغه عبدالله عبدالله نه دغه د کمیشنر د ټاکنو خپلواک کمیشن عبدالله د جوال ته وظیفه لري. هغې اعلان کړی دی چې د ټاکنو خپلواک کمیشن چې کوم اعلان کړی و چې د درویشتم نیبدوی د ولسمشرۍ انتخاباتو رایو پایلې اعلانوي. د دې رایو بیا شمېرنې سره هم مخالفت ښودلی دی او نن اعلان هم کړی دی چې په 23مه تاریخ د رایو اعلان امکان نه لري چې ترسره شي. یوازې تر اوسه پورې د همدو دریو ټاکنیزو ټیمونو د رایو بیا شمېرنې سره مخالفت ښودلی دی خو تر اوسه پورې نورو ټاکنیزو ټیمونو په دې اړه لاسه نه دي ویلي.
ډېره مننه کوو تاسو. ډېره مننه.
دونکو دا ریوري ډیو ته او اسمو پاملا ګرځو د زمیدارو په اړه یو ریپورت ته غدر مرودونکو د خبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې د غنو او د ګړو سیزن شروع شوه دی او په دې سیزن کې یو خلک ګړو جوړي مارکیټ کې هم یو شمیر قسمونه د ګړو راځي. تفصیل ملک او خاص په دې ریپورت کې وړاندې کړي.
د مګر میاست شروع کېدو سره د ګوړې غاڼې او ګوړې زیاتې شوې دي. خو د کاروندګرو په شمول منډیوال وایي چې نرخ د 13 کلونو په پرتله ښه دی خو د غنی پیداوار او نرخ د وخت مطابق بیا هم ډیر کم دی چې ګرانی په زیاته ده. یو منډیوال جانګیر وایي چې نرخ د اندازې نه ډیر ښه دی.
ریټونه خو نن سبا تقریبا لکه سخت کال خو یو خو پسل ډیر کم شوې دي. نو ریټو د 11 نواله 13 ترمنځ 12.5 13 ترمنځ چلی را چلی.
کارواندګر وای چې پیداوار کم دی، نرخ دی، خرچه زیات دي. ایاز وای چې ټول زمیدار قرضدار دي.
د هر چا باقیدار کین تاسو کې دا بل کم یو نه تاسو کا اړ یو شي کم دی. ام زمیدار د خپل وسم بده دی باقیدار دی. بس خبر دا چې شهر حکومت د غونه کا نه صح کلم دا زمیدار زمیدارو کې نه پر مزه خپل پر خو ته تیارم. زسل جیرو پټی خرم په کې باقیدارم. خپل ټیکټر مې دوه ټیکټر د تیلو زله سینې شم ګرځولې چې تیلو په شیر اثر نشته.
کاروندګر غواړي چې د شوګر مل نرخ 350 روپیا منشي نو غنې به ورکوي. سلیمان شاه وای
مله و بالکل ورکو چې کم اس کم 350 روپیا 320 روپیا پی ریټ وتړي بالکل به مله ورکو. غنې موږ سره سم تقریبا سل شپښ لري جره بغانې خپل لخوا کاش ولال دی. پېښو داسې زمیدار هم نساتي اصل جره بغانې شته. خو به خو دې کوم ټټول نقصان نه کړه. کم اس کم 30000 روپیا په دغه خپل خرچه لا 20000 25000 روپیا پی جاره را دا کم ته خبره نه اله 55000 روپیا باندې پی جره موږ خپل پروتي 50000 نه کوي.
یو کاروند نگر سحر محمد وای چې پخپل بګاڼه کوي چپلار پنیک غاڼي مار دی خو نر خدي او خرچه د هغه نه زیات ګرانی دي.
ریټونه هو د پاروس کال په نسبت صح کال خري ها هوا د نور ډیره ګرانی نه ستیل رنگو ډیر سو ډیر سو د هغه ګران شو په دی وجه ها را کار حکومت صداغه نه کوي نو مين یو فصل کمزور شوی دی.
د افغانستان پوله پرانست ده خو د منډه مالک اسد خان وای چې لا افغانستان سره بیوپار نه دی شوی. کچره شروع شي نو نرخ به نور هم دواری شي.
کبارډر کولو شو او تجارت زمنګ کابل سره کولو شو نو بیا ان شاء الله ریټونه خوي او بار ملکونو تل ور کوله ګړه کولو شو افغانستان ته یا د نور ملکونو ته چې خوا کې کوم ملکونه دي نو بیا ریټونه خي
کاروندګرو په اړه په حکومت نیوکه وکړي چې په علاقه کې د چینو استعمال په ګوړه کې زیات کیږي خو چارواکي په لاس نه ایږدي. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ڈی ون نیوز پېښور.
دا دی وریډیو دا اوس هم د داسې پښتون عزیز کاکا قصه تاسو ته وړاندې کوو چې ډیر وخت وړاندې امریکا ته راغلی او مهنت مزدوري کوله خو اوس یې ژوند ډیر بدل شوی. قصه وړاندې کوي راشد خټک.
عزیز الدین خان برکلی ښار کې د یو کور معاینه کوي او دغلته د روان کار جایزه اخلي. د کور د جوړولو ټیکا روډلفو سره ده. شل کال وړاندې د عزیز خان او روډلفو ترمنځ اولنی ملاقات د سړک په غاړه شوی وو. هغه وخت د دوی ترمنځ هیڅ پیژنګلو نه و، خو اوس د هغوی رشته د استاد او شاګرد نه زیات لکه د پلار او زوی غوندې ده. روډلفو ته یاد دي چې څنګه شل کال وړاندې هغه د نورو دیړمارانو سره یو ځای د کالیفورنیا په اوکلینډ ښار کې د سړک په غاړه انتظار کولو او د عزیز خان ګاډي د هغوی سره نږدې ودرېدو.
I was standing on the street looking for job 20 years
ago. Malas portaklo Aziz Khan kakarata awaz okro khar le de bozam aw zo asar rawan chum.
And from that time to now still working.
The third tokalo rahsi rodal food da yo tekadar patoga khpal karobar kawi. Khoi da karobar shuru kolo ki rasara Aziz Khan kaka pura komak kade. Aw hum da Aziz Khan da koshishuno la sababa rodal food da di jogasho che da California riyasat nai da tekadare ijazat nama ya license tar la sakade. Kaso hum Aziz Khan kaka da rodal food gonde د یو شمیر نورو کسانو په ژوندونو کې بدلون راوستي او په امریکا کې د هغوی لپاره کاروبارونه شروع کړي. عزیز خان په خپل په امریکا کې د عملی ژوند شروع کولو لپاره د میاشتې په $200 په یو هوټل کې کار کولو او نن 15 کال وروسته یو وخت تاسې دی چې عزیز خان د کالیفورنیا په برکلی ښار کې کم نه کم $200 میلیون د قیمت جایداد مالک دی. عزیز خان د سواد سره تعلق لري او ورته یاد دي چې څنګه هغه او د هغه ورور 15 کال وړاندې په یو کښته کې امریکا کیتا راغلل او د خپل رور سره دلت پاتې شو.
85 کې چې کله دلت کې امریکای ته رااله د رور میرا سره ناغره ته دا مشور راکړ چې زپاتې کېګم. په وخت کې هغه د ایچ 17 نو ما دا نو وخت چې دی یو زپاتې کما انا زور سره پاتې شوم.
عزیز خان وای ته پاتې کېدو وروسته ور سره لومبه فکر د روزګار شروع شو. لومبه کاری په یو هوټل کې په $200 شروع کړو. خو زر ورته دغه هوټل مخامخ په یو پارک کې کار ملاو شو. د چرته نه چې د عزیز خان د نوی ژوند آغاز وشو.
چې زرا نو ما په $200 باندې د میاشتې کار کاو په یو هوټل کې. دا غیر نه ما سټارټینګ رو واغست، مطلب می دا چې یاره څه خوراجی کنه زی خونو په وخت کې لګه سختی او په 85 کې سختی و. نو کړې به دې نه ملوي دې زمونږ څوک نو
په کوم پارک چې به عزیز خان کار کولو هغه کې به اکثر سو جوړول کېده. چرته چې عزیز خان ته د ترکانې کارز د کولو موخه په لاس ورغله، خو اصل لاس په کار هله پوښ شو چې کله دغه مالک ځان سره خپل نور جیدادونو کې کارونه لبوتلو.
مینټیننس کار دی چې هغه کې کله به پکې ریل رانه شو پاره کې به کار وو هغه به جوړولو یا به پکې چته یو کمرې جوړولو یو سوبر ما کنستراکشن پاره کې ځد کنه. هغه دوست زما کم یو مالک وو او دوستونو ناغره ته بیا وی چې ته به زما سره زیرا دین مونږ به تلو راتلو ناغه به ما داغه سره بیا داغه پراپرټی مو نه پاره کې می کار کا ورسنه ما دا یو قسمه ترکانی کار داغه نه ځد
کو کار ځد کو خود بده مرغه کمپنی ډیره ونه چلی دا او یو زل بیا عزیز خان د بیروزګاری سره مخ شو. خو چې د انسان او د خدای ارادي یو شان نوی قدرت عزیز خان له د پټ صلاحیتونو نه پر دی اوچتولو سنورې فیصله کړې وي.
سوجینا هغه بزنس لار شو هغه زی بیا مونږ پرې خو دو واپس مونږ اوکلین ترالو یو کمپنی په هغه کې بیا په کار ولګیدم. بیا زما یو کشرور هغه را لدا مشوره کړ چې ته دا بل کار کې نه ځان پخپل ولې نه کې. نو ما بیا یو کور واغست ما ته نه پته و چې ریل اسټیټ بزنس څنګه کیږي څنګه نه کیږي. ولکه دړندو په شان یو غزاري یو ریسک مې واغست. حالات دې برکلی هیل کې ما واغست کور $100,000 باندې ولې انډر کنستراکشن او هغه د ټول سپینو خلکو په منځ کې نو هغه ته ځل کوټه دا خاله هم چیرې دا په کې څنګه را نه نوته د سیټي سره پرابلم را بل مو یو سوبل سن یو دوست مې غره لدا مشور را کړ چې انکم پراپرټي واخله. نو ما ته دا پته نه لګی چې انکم پراپرټي لاسه ته وي. هغه کور چې مې خرڅ کړ په هغه باندې ما $50,000 پکې ما وګټل. نو خو ما ته پاره لو شو
ته د غوړمبي کور سودا د عزیز خان د زړه نه د بیلات یره وباسله او په دې سوچ مجبور کو چې د بیلات تیارې سره د لوی ګټو تر لاسه کولو امکانات هم یو هم ردی د کورونو جوړولو کار زده کړو او هم هغه کورونو به کولا چې بیا ودانې ته به اړتیا لرله.
نو بیا د هغه د وجه نه ما یو ډوپلیکس واغسته، هغه می جوړ کو، بیا بل یو ځکه اتلس یونټونه هغه می واغسته، او دا هغه نه د جی کریډیټ می هم خو د رور کریډیټ می هم خو شروع می وکړنه. بس بیا د الله رحم او د مور پلار دوا برکت وو. دا هغه وجه نه چې کوم ځای بسین لګی دا ما ورته وی چې څه قیمت نه د الله برحم کوا هغه ما واغسته.
دا څه وخت هم پکې راغلی چې په لاس کې پیسې نه وي، نو د یار دوست نه وي قرضدار وکړو. نن سبا د کم نه کم یو نیم سل ودانو او کورونو مالک دی.
دا څه وخت پکې راغی چې زما سره پیسې نه وي، د یار دوست نه به ما د لس پنځلو فلز لپاره د میاشتې لپاره دوه میاشتې لپاره قرض اوس چې زه دا ډاون پیمنټ ورکم، نو بیا به کرایه نه لرم، دا به ورکم.
په کال 2008 او اتم کې چې کله د امریکای اقتصاد د تنزل ښکارو، نو د اقتصاد مخبخته سفر ورلار نه ویلارو او امکاناتو ته پام وګرځو او نقصان په ګټه بدل کو.
سټیم چې د امریکای اکانومي خراب شو، هغه وخت کې 25% موږ ته ویکنسي وو، او 25% ډیر زیات داس ورکې سړي لوري چې د یو پیمنټونه یو شی بل شی خرچې پی. نو بیا ما په الته کې په لو انکم کې په کورونو غاستو شروع وکړه. نو په دې طریقه باندې موږ خپل ځان راټینګ کې چیرې موږ په خراب نشو، نو الله تعالی ډیر غټ رحم په موږ باندې څه اثر د اکانومي نه پرې وته، بلکې زموږ لپاره غوره شی وو. موږ په کې نور پراپرټي وسته
د بچو د تعلیمي خاص توجه ورکوله، خو د تعلیم سره سره یې ورته د کاروبار رازونه او چلونه هم خوول چې په راتلونکي کې د کاروبار واګي سنبال کړی شي. طارق د عزیز خان کشرې زوی دی، هغه وایي
زما پلار چې هغه په سبق لپاره ډیر زور ورکوي. سبق چې دی دا موست امپورټنت ثینګ دی. هغه وایي د خیر سره زما روم سبق ویلې دی او مام د یونیورسيټي نه سبق ویلې دی. زه په خپل فارماسیوټیکل کمپنۍ کار کوم. دویم جاب خدا دی چې د خپل پلان د ترنه ریل استیټ هغه مونږ کنټینیو کو، زما رور او ما مونږ کنټینیو کو.
عزیز خان یوازې یو ښه کاروباري نه، بلکې د پښتنو خواخوږي هم دی. په برکلی او شاوخوا سیمو کې مشته پښتنو کورونو د ناچاقي هوارولو کې عزیز خان همیشه یو مثبت کردار لوبوي. وای چې د جیداد یعنی د ریئل اسټیټ کاروبار ول خورځي، نو همیشه کوشش کړي چې په دې میدان کې د خلکو په کار راشي.
کله د اکانومي خراب په هغه وخت کې ما د جمعتون د پرم ډیر کوشش کړو، جمعتون ته مې وېدو. مخ کې زمنګ بداري واجو چې جمعات چې به هغه به سیریانی وي، پټیان به وي، ناغي به جمعات سپورټ کاوه، او بلکې جمعات په بیا غریبانان سپورټ کول. چې کله به سومړې او شیا سو شنه جمعات په کفن اغسته، جمعات په خبرونه جوړول، جمعات پر سکو. نن سبا چې د جمعات کې خلک وي چاندې راکې چې جمعات پیجو نماز دې وی ما یو ستای کنه میره ورځ درې داسې پیسې به راوندو کو ټولې د جمعتون له په یو څو کور چې موږ شپښ پک اور اغستې 15 کور اغستې په واخه ډیر پرزان باندې کورونو. نن سبا به دا هغه په یونیورسيټي جوړول شي.
عزیز خان خپل نن سبا ریټایرډ ژوند کوي، خو بچي د خپل نوکرو سره سره کاروبار هم سنبالوي. خو چې کار ډیر وي، نو د روډلفو کمپنی ورلا سره رسوي. د عزیز خان او د روډلفو ګډه کیسه در اصل د امریکای کیسه ده. دا کیسه په امریکای معاشره کې هر ورځ د بیلابل رنگ قوم او نسل خلق په خپل مهنت او کوشش سره لیکي. د امریکای د پخوانی صدر جارج دبليو بوش لخوا جوړ شوی اداره چې د بوش سنټر په نوم پیژندل کیږي، سیړنې کړي چې د امریکای په کامیابۍ کې د بدلو کلتورونو او سیمو نه راغلي خلکو ډېر مهم کردار لوبولی او لوبوي. راشد خټک، وایس اف امریکا، ڈی ون نیوز، برکلی، کالیفورنیا.
کدمن اردوونکو اوس هم په پیښور کې د قیمتي کانو د کاروبار په اړه رپورت ته به همشینه ولې سره وړاندې کړي.
زمانم نتاشا دی، ما ماسٹرز کړی دی په آی آر کې. بچپن نه زګورم زما د پلار د پروفیشن دی، زما پلار د 40 ایئرز نه دا بزنس کې لګیا دی، د جیم سٹونز. خو مسله دلته کې دا ده چې دلته کې څوک جیم سٹونز نه پریفر کوي، خلک زیات نه زیات ګول غواړي. نو ما غوښتل چې زه وګورم چې لکه خلکو مخې ته چې کله جیم سٹونز راشي نو هغه الینا کنا دلته کې دا سوچ نشته چې لکه خلکو ته اصل کې دا لګي چې دلته کې سٹونز شته نه، خلکو ته لګي چې بس سم دغه جولر سره چې کومه ډایډ جیډ ملاویږي او دا شی نه ملاویږي. خلکو ته هغه مخې ته دین چې خلکو ته مخې ته دا شی راشي نو خلک الینا او کسینګ چلبې. نو ما صرف غوښتل چې لکه خلکو ریسپانس وګورم چې خلک راضي علی کنا علی. نو سوفا لکه زمونږ خوښ لکه اوس اله دغه شو او ډیر ښه ریسپانس دی. زه ګورم چې لکه خلک راضي ګوري لګیا دي او مطلب ماته لګی چې لکه انشاءالله که موږ په دې کې کار شروع کړو نو ډیر زیات پخوي. دا اصل کی ما ته د سه ائیډیا را ل چې ما یو زل د دې پکچر پوسټ کو په یو جنکو ګروپ کې د پاکستانی سیسټرز نامه دا ما کې پوسټ کو د جنکو تومره خر ریسپانس چې زه حیران شوم چې او جنکو هم دغه ویل چې نه دا شینه خپل ته ملاوی نه او دا خو به بهر نه راغستل غواړي د سه نو مل چې خلک دې ته دا اویرنس نشته د دې سره سره کانټاکټ نه کیږي د دې خاص چې کوم یو خاص زین نه دی د لپاره کنه لکه نمک منډه کې یوزولي چې کوم ځای کې صرف سړی کینی نو ما ویل چې لکه ک دې ته د سه جنکې را مخ کې شي او جنکې د سه دغه شروع کی نو کې دې شي چې لکه بیا خزي هم زیات زیات انټرست کول شروع کی زما خو ټارګټ مین دا دی چې لکه ټوله کې پہلا خو زم چې د خلکو سره لینک شمه چې کب لکه لګاتار په دې بزنس کې لګي د سینچ لکه صرف کسٹمرز نه د خلک چې کم دې بزنس کې وی لکه چې یا د جولری کار کې د جیم سٹونز جولری کار کې یا د خلک چې کم نمونه مطلب بار بار په کار وی سٹونز او بل ځا چې زیات نه زیات خزې د پروفیشن ته راشي لکه دې نمبر انکرج شي چې هغه دې هم د پروفیشن ته لکه یوزولي خلک وی چې جیم سٹونز خزو والا دغه نه دي کار نه دي نو زم چې لکه زیات نه زیات خزې دې هم انکرج شي او بس لکه دې ته دی یو سم دغه ګوري کار دی ورته وي
قدمونو دن کو دا زمګرانه خبرونه ز شرزاده سره د پولیسره د نشید انجنیر جان او ټیکنیکل انجنیر تاسو نه غواړم اجازه پښتو مناسب شه الله پامه